امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دریم یو ساعته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د خبرونو علاوه د آشنا ټک پروګرام هم واوري. خلومړی د خبرونو لنډیز. پولیسي جرګه وایي چې جمهور رئیس په ژر د دفاع او ملي امنیت سرپرستان د تایید د رای لپاره ورمعرفي کړي. جرال دوسم وایي چې د قوشتېپې ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې ده او په سوری کې د اوربند لپاره هلې ځلې روانې دي. درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو په دې خبرونه کې د آشنا ټک پروګرام واورئ. خو د آشنا ټک د پروګرام د مخه خبرونه او خبری مطالب لرو. البته باید ووایم چې خبری مطالب او د آشنا ټک پروګرام د مخه سبسیوی دي او تاسو په تکراری بڼه اوري. نو هیله ده چې د پروګرام په جریان کې موږ ته ټلیفون ونه کړئ. د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو نه د قوشتېپې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د جوزجان په ولایت کې د جنرال دوستم په مشرۍ د عملیاتو په لړ کې قوشتېپې ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. خو طالبانو په یو بیان کې د جنرال دوستم په لوی ځواکونو له خوا د قوشتېپې ولسوالۍ د نیولو په باب په ځینو رسنیو کې خبر شوی رپورټونه ناسم بللی دي. د طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد ویلی دي چې طالبان اوس هم د قوشتېپې په ولسوالۍ کې سته. د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال جنرال دوستم له تیرو دریو ورځو راهیسې د خپلو زرګونو وسلوالو سره په جوزجان کې دی چې د طالبانو په خلاف جګړه وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د درزاب او قوشتېپې ولسوالیو ته د سفر په وخت د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د حل لاره ولټوي. هغه وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او طالبان نسي کولی چې په افغانستان کې د هغه په قول خپل اماراتي حکومت جوړ کړي. دا د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په توګه د کار له پیل څخه په شمالي ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د جګړې د مشرۍ لپاره دغه ولایتونو ته د جنرال دوستم دوهم سفر دی. افغان چارواکي وایي چې له پاکستان یې غوښتي دي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې د طالبانو لس استازي د خبرو میز ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې له پرېکړې سره سم ټاکل شوی ده چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ازادي راډیو وایي چې د حکومت یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط خبریالانو ته ویلي دي چې افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو ترمنځ لس با نفوذ استازي پیژندلې چې د سولې په بهیر کې ګټول تمامېدای شي. دې سرچینې زیاته کړې ده چې د لسو کسانو کې د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو د بیلابیلو ډلو استازي شامل دي او د څلورو اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس پاکستان موظف سوی دی چې دا شمېر طالبان د سولې راتلونکو مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د حکومت دې سرچینې که څه هم د طالبانو د دغو اساس نومونه نه دی اخیستي، خو زیاته کړې ده چې د دوی د نفوذ پر معلومولو افغان حکومت ډیر او کره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په پاکستان کې له طالبانو سره افغان حکومت مخابخ خبرې پیل کړي. د دې وړاندې ولسمشر اشرف غني او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي وو چې کومې ډلې، البته د طالبانو کومې ډلې چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي، د څلور اړخیزې کمیټې شکل هیوادونه به په وړاندې پوځي اقدامات وکړي. په غزنی کې لس تنه مخالف وسلوال د خپل ماین د چاودنې له امله وژل سوي دي. د امریکا ژغ خبریال ظفر بامیانی په خپل رپورټ کې وایي چې د غزنی یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په وژل سوو وسلوالو کې د طالبانو یو مشهور قمندان هم شامل دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویاند فهیم امیری امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دا کسان تېره شپه د غزنی ولایت د اندړ په ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل سول چې غوښتل یې ماین شخ کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه په ولایت کې د قندهار هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې لشته لږ اووه مسافر وژل سوي دي او اتلس نور ټپیان سوي دي. د فراه امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د میوند وردګ په نوم د یو ترانسپورتي شرکت اړوند 304 ډوله مسافر وړونکي بس موټر د فرارود په سیمه کې لیو ټانکر سره ټکر کړی دی. په پیښه کې وطن وژل سوی دی او اتلس ټپیان سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم نړیوال خبرونه. امریکا او چین پرون موافقه وکړه چې شمالي کوریا باندې به نور بندیزونه ولګوي. په شمالي کوریا به بندیزونه ملګری ملتونو دغه هیواد د اټمی آزمایښتونو په خاطر ولګوي. د پیشنهاد سوو بندیزونو په اړه جزئیات نه دی خبره سوي. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وکړي او په دې موضوع به خبرې وکړي. د چین او امریکا د موافقې په اړه به هم په غونډه کې خبرې وسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکوم.
د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان په دې غور کوي چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو په غرض د امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړي. په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره امریکا او روسیا دواړه هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې په سوریه کې اوربند د جګړې د ختمولو یوازینی لار ده. د سوریه په جګړه کې دخیلو خواو ته د جمعې تر شپې پوري وخت ورکړل شوی چې تصمیم ونیسي چې اوربند مراتوي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل د اوربند متبادل جنگ دی چې سوریه به بالکل پکښه تباشي او بیا به درغېدو امکان نه وي. امریکایي او روسي چارواکي بنن هم د اوربند عمل کې دوه په اړه خبري وکړي. د روسي د بارني چارو د وزارت مرستيال میخائیل بوګدینوف یو ځل بیا د روسي د ریس تکرار کړ چې د اوربند نه بغیر په نورو لارو چارو غور نه کوي. په سوریه کې حکومت ویلي دی چې د داعش او القاعده سره تر ټولو ډلو پوري په خلاف جګړه بند نه کړي. کچيري په سوریه کې اوربند ټینګ شي نو دا به د دې معنی ولري چې جګړه به چې د 15 کلونو راهیسه روانه ده ودرېږي. د سوریه په جګړه کې شاوخوا 1500 زره کسان وژل شوی دي.
امریکا او ملګری ملتونو د لیبیا د ولسی جرګې د خړو د هغه اقدام هرکلی کړی دی چې وایي د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پیشنهاد ملاتړ کوي. خو امریکا او ملګری ملتونو په دې اندېښنه ښودلې ده چې یو شمېر کسان چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو مخالفت کوي د پارلمان دغه غړي زوري. د لیبیا د پارلمان اکثریت غړو د سې شنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې د سیالو حکومتونو ترمنځ ملي وحدت د حکومت د جوړېدو غوښتنه پکې شوې ده. دغه پارلمان په تبروک کې دی او د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د پارلمان د 106 نوي غړونه سلې د سې شنبې په ورځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په طرفداري لایحه تصویب کړه.
په ایران کې به سبا ته انتخابات وشي. انتخابات د پارلمان او د مجلس خبرګان لپاره کیږي. د ایران د چارو ډیر شمیر غربي کارپوهان په دې باور دي چې دغه انتخابات د ایران لپاره ډیر مهم دي. دا ځکه چې دا به وشي چې دغه هیواد څومره اصلاحاتو ته آماده دی او د اټومي موافقې راتلونکي به څنګه شي. خو د ایران د چارو ځین نور کارپوهان بیا فکر کوي چې په ایران کې پارلمان قدرت نه لري او که اصلاح غوښتونکي او یا هم محافظه کاران په قدرت شي نو څه تغیر به رانه شي.
د اروپای اتحاد لوړ پوړي چارواکي باندې په بروکسل کې غونډه وکړه او د اروپا نه به د مهاجرینو د ورتګ په اړه خبرې وکړه. د اروپای اتحاد غړو هیوادونو د کورنوي او عدلي وزیران سره به د سربیا، مقدونی او ترکیه چارواکي هم خبرې وکړي. دغه هیوادونه د اروپای اتحاد غړو هیوادونو سره سرحدونه لري او اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ لارې ورنه تیریږي. یونان چې د اروپای اتحاد غړي او اقتصادي مشکلات ډیر دي پرون نیول چې مهاجرینو ته یونان ته د داخله دو په سر به نور معاملې ونی کی. دغه هیواد ویل دي چې یوازې به حق محل معامله وکړي چې د اروپای اتحاد نور غړي هیوادونه هم د مهاجرو په برخه کې د یونان په شان برابر ونډه واخلي. ډیر شمیر مهاجر اول د یونان سواحل ته ځانونه رسي او بیا د بالکان د هیوادونو لارې منځنی او غربي اروپا ته ځي.
امریکا او چین پر موافقه وکړه چې په شمالي کوریا به نور بندیزونه لګوي. په شمالي کوریا به بندیزونه ملګری ملتونه د دغه هیوا د اټومي آزمایښتونو په خاطر ولګوي. د پیشنهاد شوو بندیزونو په اړه جزئیات نه دی خبر شوی. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وکړي او په دغه موضوع به خبري وکړي. د امریکا او چین د موافقه په اړه به هم په غونډه کې خبري وشي.
سپینمانی وی چې جمهور رئیس اوباما په دې غوړ کې چې د نوادا د ایالت د جمهور غوښتونکو والی ابراهیم سندوال د امریکا د سره محکمې د قاضي د پوسټ لپاره ونومي. خو د امریکا په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشرانو ویل دي چې د اوباما انتخاب نه مني او سنا به د هغه لخوا د نومول شوي کس د تایید لپاره غونډه ونیکي. اوباما